افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. شنبه ده، د سلواغي د 9 جنوري میاشتې 9 د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په ناببره توګه کابل ته رسیدلی. نوموړي تر دې مخکې ویلي و چې لا هم د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کیږي، خو طالبان وایي
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي.
د پاکستاني طالبانو په وړاندې د افغان طالبانو د دریځ پر احتمالي سختېدو د یوه متخصص مرکه هم خبرو.
فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې پاکستان دغه سی ورته غوښتنې د تیر حکومت نم لرلې.
د غزنی یو اوسیدونکی چې له دواړو سترګو محروم دی، له کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري.
ډېرې خپرونې ماته ډېرې په زړه پورې دي، او د دې همکاران ډېر مینهناک او ډېر په مینهناک لهجه باندې دې خپرونې وړاندې کوي. ځکه راته په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکی ده، ټوله په حقیقت ولاړ.
په بلوچستان کې پرون په یوه 14 کې 4 کسان وژل شوي او 9 ټپیان دي. دا هم اوري چې د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي. د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپروو. د لوبو له میدانه او تاندې څنګې سپی الله ستانکزی خپرونه په خبرونو پیلوي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مئید یوسف نن کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. امریکا د افغان محصلینو لپاره د فول برایت بورسیې وځنډولې. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې 14 څلور امنیتي کسان وژلي او 9 یې ژوبل کړي. پوره خبرونه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مئید یوسف په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د دې غونډې په اړه پر ټویټر لیکلی او ګټورې بللې ده. هغه زیاته کړې دا لوړ پوړي پاکستاني چارواکي به د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د بشري او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. طالبان وایي مئید یوسف به د دوی له مشرانو سره لیدنې ولري. مئید یوسف د یو لوړ پوړي پاکستاني پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ورسید او په هوایي ډګر کې د طالبانو د سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزي لخوا هرکلی وشو. نوموړي د پنجشنبې په ورځ کابل ته تر سفر مخکې ویلي و د افغانستان خاوره لا هم د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمي د یوسف د پرونیو څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته نن وویل چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. ښاغلي کریمي زیاته کړه د پاکستان اندېښنه د هغوی د کورنیو ستونزو له امله ده. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ شي. اغلی امیری په دې اړه 2 ساعته مخکې ټویټ کړی. هغې زیاته کړې افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي اغلی امیری د افغانستان آزادې رسنۍ د تیرو 20 کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې او ټینګار یې کړی چې هغوی باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. رینا امیری دغه ټویټ د هغو غبرګونو په دوام کړی چې د طالبانو لخوا تېره اونۍ د یو ډله افغان خبریالانو د غونډې د مخنیوي په اړه وشول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2022 او 2023 تحصیلي کال لپاره افغانانو ته د فول برایت بورسیې لغوه کړي. امریکایي رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې جمعه ناوخته هغو 130 افغان محصلینو ته چې 3 میاشتې د بورسو کارونه ځنډیدلي وو د دې پروسې د درېدو ایمیل کړی. د افغان محصلین له 200 کسانو چې د فول برایت لپاره یې له افغانستانه غوښتنلیکونه او ازموینو 2 اوږده او سخت پړاوونه تیر کړي وو آن د سیمی فاینل پړاو ته رسیدلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایمیل کې راغلی د لویو خندونو له امله چې د تجربو د خوندي تبادلې په برخه کې زموږ مخه نیسي د 2022 او 2023 کلونو په مخه د افغانستان لپاره د فول برایت پروګرام مخته نه ځي. دامګړی شاوخوا 100 افغانان په امریکا کې د فول برایت بورسیو په مټ درسونه وایي. امریکا د هر تحصیلي کال لپاره افغانانو او نورو هیوادونو ځوانانو ته د فول برایت بورسیې ورکوي. اکثر یې د ماسترۍ او دکتورا د دورو دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په دیره بوکتی کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او نهه نورې ټپیان کړي. دا چاودنه د جنوري په 28مه یعنې پرون د کوټې نه 360 کیلومتره لرې ختیځ لور ته شوې. وژل شوي کسان امنیتي ځواکونه دي. د چارواکو په وینا د دیره بوکتي په موندرانی سیمه کې د امن ځواک د ځایي قومندان نواب الدین پر کرنیزو ځمکو جوړ سولر سیستم باندې لومړی ډزې وشوې او چې کله هلته امنیتي ځواکونه ورسېدل نو پر هغوی باندې د بم چاودنه وشوه. د چارواکو په خبره په ژوبلو کې درېو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی او هغوی د پنجاب شیخ زاید روغتون ته رسولي. تروسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دوه ورځې مخکې هم د بلوچستان په تربت کې د بلوچ بیلتون پالو لخوا د پاکستان پر امنیتي سرتیرو برید وشو چې پکې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري ووژل شول. حکومت هم په جواب کې یو وسلوال وژلی او درې نورې نیولي دي. په ایران کې سلګونو ښوونکو د خپلو غوښتنو د نه پوره کېدو په غبرګون له تدریس لاس اخیستی. د دوی تر ټولو مهمه غوښتنه د پوهنتونونو د استادانو له درجو سره د ښوونځیو د معلمینو د درجو 80% برابرتیا او له برحاله معلمینو سره د متقاعدو معاشونو یو برابرول دي. د ایران د ښوونکو د اتحادیې د ویاند محمد حبیبی په وینا د دوی اعتراض په ځباندې 200 ښارونو کې نن پیل شوی دی. د ښوونکو دا اعتراض بې ساری بلل کېږي ځکه ښوونکو یا آنلاین یا حضوري توګه باندې خپلې غونډې پیل کړې او ټولګیو ته نه ورځي. د ایران حکومت د ښوونکو د اعتراض په اړه لا غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ایراني رژیم اعتراض کوونکي ځپلي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د خوزستان د معترضو بزګرانو ځپل و چې د اوبو د بندېدو په غبرګون لاریون ته وتلي وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالتونه به ډیر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین د پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دا ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنګټن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې لنډو ویل، په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړیو هیوادو ته ولیږم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته یې لیږي. د امریکا د دفاع وزارت د تېرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار سای کړي وو چې اروپا ته یې ممکن واستوي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او و دقیقې سوې د دې ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف چې د یو هیات مشري کوي نن نه ببره کابل ته لاړ. د کابل لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان په یو ټویټ کې ویلي چې مویید یوسف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پر ځینو مسایلو خبري کړې دي. مویید یوسف تر دې سفر مخکې ویلي و چې لا هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د کارابل کیږي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې
د پاکستانی صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف له یو پلاوي سره نن سهار کابل ته راغی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي هغه به په بیلابیلو موضوعاتو له حکومتي چارواکو سره خبري وکړي. د زیاتوي
آنها در اینجا با مقامات امارت اسلامی افغانستان
دوی به اسلامی امارت و چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو سیاسی، سوداګریزو، اقتصادی، ترانزیتی او په ټوله کې د ګوړو هیوادونو د اړیکو په پیوړی کېدو خبرې وکړي.
صحبت و گفتگو میکنند.
د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان په خبره مویید یوسف ته دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره کتلی او لنورو لوړپوړو چارواکو سره به هم خبرې اترې وکړي. مویید یوسف پاکستانی رسنیو سره خبرو کې کابل ته د خپل سفر د هدف په اړه وړاندې ویلی وو. طالب چارواکو سره به په ډیورنډ کرښه د ازغان تار د غزولو په سر د راپورته شوي جنجال د اواري سیاسي او اقتصادي اړیکو او د بشري مرستو په دوام خبرې وکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې کابل ته د مویید یوسف سفر لغوه شو. کابل ته د هغه له سفر وړاندې لاریون خاموش او لاریون کوونکو له طالبانو وغوښتل چې مویید یوسف ته په هوایي ډګر د راښکته کېدو اجازه ورنه کړي، خو وروسته طالبانو د دې لاریون څو مخکښ مشران ونیول او زنداني یې کړل. مویید یوسف داسې مهال کابل ته راځي چې د پنجشنبې په ورځ وویل لا هم افغان خاوره د دوی په ضد کارول کېږي. هغه چې د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې خبرې کول زیاته کړې وه د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظمې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. ښاغلي یوسف د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو په اړه ویلي وو پاکستاني دولت جنګ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی، خو د طالبانو حکومت بیا د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د څرګندونو په غبرګون کې وایي افغان خاوره د هیڅ چا په ضد نه کارول کیږي او د اندېښنې د پاکستان د کورنیو ستونزو پایله بولي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا د صحیح چاته و اجازه نور کوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي. کومې ستونزې چې شتون لري هغه د نن په پاکستان کې داخلي ستونزې دي، مشکل دا ده چې هغه هم حل شي.
د بل پلوه بیا ښکاري چې د پاکستانی حکومت سیاستوال او چارواکي هم د افغانستان په اړه وښلو نه دي، ځکه پاکستاني صدر اعظم عمران خان د خپل لوړپوړي سلاکار د خبرو په خلاف دریځ لري. هغه په خپل نوې مقاله کې چې چینایي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز خبره کړې لیکلي، افغانستان کې د تیرو شلو کلونو بې ثباتي او کړکېچ پای ته رسېدلی او په سوله کې او په سیمه کې د سولې د راتګ هیله شته. پاکستان ته پناه کېدو کې دوه ورسره د ښو اړیکو د پاللو په اړه د طالبانو حکومت تل تر نیواکو لاندې دی او افغانان پر دې باور دي چې طالب چارواکي باید په دې اړه په ټولنه کې شته حساسیتونو ته پام وکړي.
په راپور کې مو ورډل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف چې د یو هیات مشري کوي نن نه به بره کابل ته سفر وکړ. د کابل لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان په یو ټویټ کې ویلي چې مؤید یوسف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به په دې سفر کې له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو بحث وکړي. مؤید یوسف تر دې مخکې تور لګولی و چې لا هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په دې اړه مل زرداشت شم سره مرکه کړي چې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان د یو ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی. په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې د مؤید یوسف سفر مخکې ځنډول شوی وو، علت څه ګڼل کیږي؟
ته مؤید یوسف سفر چې لمخکې پلان شوی وو او رسنیو ته هم د ابلاغ کړی وو، په داسې ناڅاپي ډول یې لغوه کېدلو تبن سوالونه پیدا کړي وو. عمدتا دغه سي رسمي سفرونه چې کیږي د هغه د دواړو خواو په ایجنډا باندې یو توافق منځته راځي چې په کوم موضوعاتو باندې به خبرې کیږي. که څه هم داسې وضاحت نشته دی، یو خوا هم په دې اړه داسې کوټلې وضاحت نه دی ورکړی، خو داسې بریښي چې ممکن په دغه ایجنډا باندې یا کوم موضوعات یا کومې غوښتنې چې پاکستان ممکن غوښتل هغه مطرح کړي په هغې به توافق نه رامنځته شوی. نو اوس به ولیدل شي چې دغه کومو موضوعاتو باندې د اوسني سفر کې د یو بحث کوي، په دې کې ممکن روښانه شي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار تیره پنځشنبه تر دې سفر مخکې ویلي و چې د افغانستان خاوره لا هم د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په اصل کې چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي، دا څه معنی ورکوي؟
د دغه ډول سرګندونو نه د پاکستان عمدتا دوه هدف دي. یو دا چې د پاکستان داخل کې چې اوس مهال کم قومونه محرومیت احساسی او کمی ډلې چې د پاکستان په ضد جګړه روانه کړې ده، کاغه بلوچ دي که طالبانو تحریک دی، غواړي چې دا غې نه د خلکو پام راوړي او د ته یو خارجي او بهرنۍ بڼه وته ورکی چې د بهر نه دغه حمایت کیږي. دویم طرف ته دوی د پخوا په سیر غواړي چې په طالبانو باندې اوس چې په افغانستان باندې واکمن دي په دې دوامدار توګه فشار راولي او هغه غوښتنه چې د امنیتی نظامی او استخباراتي برخو کې لري غواړي چې دغه فشار لامل به طالبان مجبور شي او هغه ته بغاړه کیږي. زما په نظر دغه دوه هدف دي چې پاکستان له پخوا راهیسې د افغانستان په وړاندې دغه سي د فشار د علي په توګه دغه نه استفاده کوي.
د افغانستان طالبانو لا هم د پاکستاني طالبانو له ډلې یا ټي ټي پی سره د خپل اړیکو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. په اوس وخت کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، له پاکستاني طالبانو سره د دوی اړیکې څه ډول ارزوي تاسو چې دوی څنګه اړیکې لري؟
د پاکستاني طالبانو سره د اړیکو په اړه طالبانو تر اوسه کوم روښانه دریز نه دی نیولې، ولې یو ستر چیلنج دی. او ته یو خانه غواړي چې د پاکستان سره اړیکې خراب شي، ځکه چې دغه موضوع د پاکستان لپاره ډیره حساسه او جدي ده، او بل پلاوه په ایدیالوژیک لحاظ باندې په فکری لحاظ باندې دوی ته دا ډیره مشکله ده چې د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې د دوی په عقیده دا غوی کمی غوښتنې چې دي هغه البته د دوی په تعبیر باندې اسلامي چوکاټ سره برابر دي، هغه هم په پاکستان کې د شریعت نفاذ غوښتنه کوي او طالبانو په افغانستان کې دغه سي غوښتنه کوله او دا د اوس واکمن دي په افغانستان کې. نو د اسلامي پلوه او ته دا ډېر سونزمن کار دي، او کچیرته د دوی په ضد اقدام کوي نو هم په اخلاقی او په اسلامي لحاظ به د خپل د زیات مشکل سره مخ کیږي.
دا سیرا پورونه و چې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په منځګړی توپ له پاکستاني طالبانو سره دروغي جوړي خبري پیل کړي دي چې لایې سرګنده نتیجه نه تر سترګو کیږي. څه فکر کوي چې د افغانستان د طالبانو رول په دې برخه کې څه دی؟
د پاکستاني طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو اترو زمينه افغان طالبانو آماده کړه. د دوی ترمنځ یو میاشتنی اوربند مو شو، ولی اوس هغه اوربند لمنځه تللې ده او د هغې راوروسته پاکستانی طالبانو ګڼ شمیر بریدونه پاکستان کې ترسره کړي دي. داسې ویل کیږي چې د افغان طالبانو موقف اوس دا دی چې دوی د خبرو دغه زمينه دوی ته برابره کړې وه، ولی دوی ته لازم استفاده نه ده کړې. خو بیا هم چون د پاکستان لپاره دا موضوع ډیره حساسه ده او کچیرته هلته امنیتي وضع خرابیږي دوی به په طالبانو فشار لا زیاتوي. خو یو باریکي دلته موجوده ده چې طالبان فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې پاکستان دغه سی ورته غوښتنې د تیر حکومت نم لرلې، خو تیر حکومت سره مشترکه نقطه دا و چې هغه د کرخې دواړو غاړو ته دغه اعمالو ته تروریزم ویو، او چا چې دغه بدون تر سره کول هغه تروریستان ګڼل. خو طالبان دا نشي کولای چې پاکستانی طالبانو ته ترهګر ووي او یا د دې اعمال اوغندي، ځکه چې طالبانو په همدغه د دغه اعمالو په نتیجه کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړی دی، نو دغه به د طالبانو لپاره یو غټه ستونزه وي.
زردشت شمس و چې مخکې په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مهید یوسف د سفر د اغیزو او له طالبانو سره د پاکستان د حکومت د اړیکو په باب خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د تمنا زریه پرونی او پرونی ابراهیم خیل د نیول کېدو نږدې لاس ورځې پوره کیږي، خو لا هم د دې دوو معترض نجونو د برخلیک په اړه معلومات نسته. طالبان وایي چې د دغو دوو معترض نجونو د نیولو په مسله کې دوی لاس نه لري. د پرونی ابراهیم خیل یو ملګری زهرا محمدي چې د هغې له ورور سره یې خبرې کړي وایي چې پروانه د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې بندي ده او شکنجه سوی هم ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې له طالبانو د دغو دوو معترض ښځو د خوشي کېدو غوښتنه کړی ده.
د طالبانو د حکومت لخوا د پروانه ابراهیم خیل، تمنا زریا پروانی او د هغې د درې خویندو له نیول کېدو لس ورځې تیریږي، خو سره له دې چې دې موضوع نړیوال سخت غبرګون درلود، خو بیا هم د دې نجونو برخلیک معلوم نه دی. د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د حکومت د کړنو پر وړاندې یوې معترضې زهرا محمدي ازادي راډیو ته وویل د پروانی ابراهیم خیل له ورور سره یې خبرې کړي او پوهېدلې چې هغه د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې بندي ده. اغلی محمدی زیاتوی پروانه د حوزې د مسؤلانو لخوا سخت وهل تکول شوې ده.
تمنا او پروانه بندیانی کړي، موږ هر څه ژر د دوی ازادي غواړو. د دې انجنونو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. زړه مو ټوټې ټوټې دی. د دوی نیونې کورنۍ په غم کې نیولي او موږ له دې ویریږو چې د انجنې ونه وزنی.
د معترض خو زله قوله تمنا او پروانه د جدي په نه وشتما د چهارشنبه پر ورځ ناوخته په کابل کې ورسره تر هغه خپل کورونو یوړل شو چې په زور یې د حجاب د کولو پر ضد لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د طالبانو لخوا د دین جنو د بندي کېدو په اړه اندېښنه خودلې او له دوی یوښت چې په دې اړه معلومات ورکړي. د سازمان په خپل ټویټر باندې لیکلي طالبان باید په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د اوسلو په غونډه کې د معترض نجونو او ښځو په استازولۍ ګډون کوونکي هدا خاموش هم پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید نیول شوې نجونې هر څه ژر خوشي کړي. که څه هم د اوسلو په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل دا موضوع به وڅېړي او معلومه به کړي چې دا نجونې څه ډول نیول شوې او چیرته دي، خو اوس د دوی د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی د دې معترض نجونو نیول ردوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت د هیچا کورتن نه نوزي او هیڅ یو خزینه نه نیولی. دا راپورونه به بنسټ دي. اسلامی امارت روخانه وایي چې نه داسې کومه اراده لري او نه داسې کوم کار کړی. دا د همغه شومو پلانونو برخه ده چې غواړي اسلامی امارت په نړۍ کې بدنامه کړي.
په افغانستان د طالبانو د بیا ځلي حاکمیت وروسته نجونې او ښځې د کار، زده کړې او آن تګ راتګ پر مهال له نویو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ شوې چې پراخ خبرګون یې راپورته کړی دی. د دې محدودیتونو پر وړاندې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې نجونو او ښځو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي چې په یو شمیر سیمو کې د طالبانو له تاوتریخوالي او کرکجن ناکس العمل سره مخ شوي.
ازادي رادیو ته غوښیاس په بلوچستان کې په یو چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. تفصیل لکوټه د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پروپور کې
د یک پټ څخه درې سو شپېته کیلومتر لري و ختیځ لور ته د بلوچستان په ډېر بوکټی کې د جنوري په 28 منېټه و چاودنه شوې ده چې لامل یې څلور کسان وژل شوي او نه نور سخت ټپیان شوي دي. د پېښې هغه وخت رامنځته شو کله چې د ډېر بوکټی په مندرانی سیمه کې د امن فورس د یو ځای کمانډر نواب الدین پر زرایم ځکو باندې جوړ شوی سولر سیستم باندې د ناصرګندو کسانو لخوا ډزې وسوې او چې کله هلته په ګڼ شمیر کې ځای لیویز او د امن فورس غړي ورسېدل نو د ناصرګندو کسانو لوري هلته د مځکی لاندې د پټ کړل سوي مایند له عمله چاودنه وسوه او په نتیجه کې دوه لیویز او دوه د امن فورس غړي ووژل سو. دغه ډول په دې چاودنه کې نه نور کسان زخمیان سول. څوک چې سم د لاسه د ډیره بوکټي و ځای روغتون ته رسول سوي دي. چیر چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وزه سم نه ده ښودلې او درې زخمیان د پنجاب و شیخ زید اسپتال ته رسولي دي. په زخمیانو کې زیاتره د لیویز اسکر دي. د پیش وروسته په ګڼ شمیر کې لیویز او سردي اسکر د پیش وځای ته رسیدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی. خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم ایویډلی د دې وروستي پیش ذمېداري قبله کړې ده. بل پلو ته په دې پیش کې د وزل سوي ځایي لیویز غړي په تیم احمد د جنازې لمنځ تېره شپه په ډېره بوکټي کې سوی دي. په کوم کې چې د سیبي ډیویژن کمشنر بالاج عزیز او ډپټي کمشنر ډېره بوکټي ممتاز کیتران او نورو جګپوړو چارواکو سیاسي و قبایلي مشرانو ګډون وکړي. د ډېره بوکټي پر دې پیش باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشنی څرګنده سوې ده. په کوټه کې د بلوچستان د الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجور له لوري په جاري سوي یو بیان کې د ډېره بوکټي د چاودنې غندنه سوې ده او ویلي دي چې ورانکارو او امنیت دښمنو ډلو یو ځل بیا په صوبه کې دغه ډول ناوړه عملیات پیل کړي دي چې په خلکو کې ویره خپره کړي. د نوموړي په وینا چې حکومت به د ترګري په دغه ډول پیش کې تورن کوستان نه یوازې نسی بلکې په سخته سزا به محکوم کړي، ځکه چې په ملک او صوبه کې د امنیت لپاره د ځان قرباني ورکوونکو قربانیان به نه هیریږي. الله وزیر زیاته کړې ده چې د ترګري په ضد په دې جنگ کې ټوله کام سره یو ځای دی او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دی. د ډېره بوکټي چاودنه په داسې وخت کې سوې ده چې یوازې دوې ورځې وړاندې د بلوچستان په تربت کې د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چوک پوسټ باندې برید سوی و. په کوم کې چې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري وژل سوي وو. په دغه پیښ کې یو وسلوال هم وژل سوی وو او درې نور یې نیولي وو چې وروسته ذمېداري بلوچ لیبریشن فرنٹ قبله کړی و. بل غاړی ته دلته د کوټ په دشت سیمه کې تیر ماښام د ناصرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د رند قبیلې ځینې کسان په یو موټر کې د ځایي عدالت څخه د ضمانت د ترلاسه کولو وروسته بیرته د خپل کور په لور روان وو. د سریاب د پولیسو د سچو په وینا چې دا پیښه قبایلي دښمنی ده او دوی د پلټنې کار پیل کړی دي، خو څوک یې نه دی نیولی. دغه ډول د جنوري په 18مه نیټه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د ناصرګندو کسانو د ډزو له امله یو لیویز والا محمد نعیم اشیزه هم وژل سوی وو.
تاسو له پیغامونو
کندهار څنګه اړیکه نیولې ده؟ موږ ویل چې ولې موږ د مایبینو پیسې نه ورکوو، دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې موږ راڅخه واسو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واورو بیا موږ د طالبان وایو چې دوی میاشتې بعد راځه، چې بیا دوی میاشتې بعد واسو، بیا درې میاشتې بعد راځه. ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګران وروره، دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واورې، یا دې څوک مکر سره وکړي، یا دې موږ ته خپل معاش راځي کې نه راکوي، خو یا دې د وچو
ریاست نو دا دغه څه ګناه ده؟ دا دی یو دوم نور کوم کنه کله مو خاص د فاره یو نصف او یو نصیار ور کوي، خو خو تر خو کې په قراو د کاری او بیا دلته استنه د یو مو خاص د کوم کې چې دې کومه پر سر کوي، دا د حق له غنه هم ته چې غواړم سخت ګلم ول یو نصف او یو نصیار نه کې چې زکه چې دا یو مړ دوی کوم باندې و سل ټوټه کوي او د قراو تر هغه کور نه رسېږي ته خانو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیو سبا شل کلن کیری چې خپل د شمال اسیزه پیلوی د غزنی یو سیدونکو چې له دوړو سترګو محروم دی له اولو سو کلون رئیس آزادی رادیو په غور سره اوري.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ په مشکې کلی کې د یو خټینه او سپیره کور په چوتر کې شاوخوا څلوېشت کلن تور تیلی سړی پیتاوي ته ډډه وهلې، د پر خپلو پښو پټو ورچولې، د تور چې پیاله ورته ډکه ده، خو تر څنګه رادیو هم چالانه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کور په انګړ کې 15 چرګ چرګان په خاورو کې مشو کې وهي. دلته یو څو ګلالي خو غریبوي، بې وزلۍ او ناداري ځپلې ماشومان لوبې کوي چې وایي د دغه ناس سړي اولاد نه دي. که څه هم دغه ماشومان په خپلو ماشومانه مستیو بوخت دي، خو د خپل پلار له دردېدلې زړه نه خبره دي، ځکه چې پلار یې وایي
د یو انفجار له امله چې د دواړو سترګو له نعمته مو محروم شو.
دغه کس خپل ځان نعمت الله را پیژني چې د دواړو سترګو له نعمته محروم دی. د ده په لهجه کې ځکه مایوسي ښکاري چې د غریبوي، بیکاری او د خپلو وړو ماشومانو راتلونکي ته اندېښمن دی. نعمت الله وایي د 1991 کال د سلواغې میاشتې په 15 نیټه یې د ماین په 14 کې غبرګې سترګې له لاسه ورکړې. نوموړی وایي اوس په کور ناست دی، له هر کاره یې لاس اخیستی او یوازې ازادۍ راډیو اوري. دی وایي راډیو له تیرو 12 کالو اوري، خو د معلولۍ له پیښې راوروسته یې راډیو اورېدل یوه ورځ هم نه دی پرېښي. نعمت الله وایي دی اوس دغه راډیو یو ځانګړی اورېدونکی او معتاد دی چې له اوو نه تر اوو ورځې د اونۍ ازادۍ راډیو اوري.
نو ازادۍ راډیو زه قریب 12 کال راهیسته اورم. نو ډېرې خپرونې ماته ډېرې په زړه پورې دي، او د دې همکاران ډېر مینناک او ډېر په مینناک لهجه باندې دې خپرونې وړاندې کړي، ځکه راته په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکي ده، ټوله په حقیقت ولاړې.
نعمت الله که څه هم چې ته سر په سترګو څه نه ویني، خو د زړه سترګې بنا دی. هغه یو لوستی، روشن فکر او مترقي انسان دی، ځکه خو د ازادۍ راډیو د تفریحي پروګرامونو تر څنګ سیاسي راپورونه، مرکې، تحلیلونه او نور پروګرامونه هم په مینه اوري.
تر شنه اسمان لاندې خبرونه ولایت په ولایت د ازادۍ په صفو کې ده، کوم تفریحي او سپورتي پروګرامونه څه دي، ډېرې په مینه اورم. ډېر وخت کې قریب کده سه هم درته وایم، مبالغه به نه ایس، په میاشت کې هم لما چې یو ورځ د ازادۍ راډیو خپرونې نه تیرې سوې، نو دایمي اورم که موبایل کې وي که راډیو کې وي.
نعمت الله وایي د ازادۍ راډیو له ډیری همکارانو سره ښې اړیکې لري. وجه یې هم د دغه راډیو د ښو خپرونو له امله د راډیو د ټولو همکارانو خوښېدل دي. دی زیاتوي له دې امله یې هڅه کړې چې له ډیری همکارانو سره یې اړیکې ټینګې کړې دي.
د ازادۍ راډیو ډیر همکاران نو سره ما دي د دې لپاره هم اړیکې نیولې دي چې ما د دې د ازموینې لپاره حتی ځینې ولایتو کې چې دې زو نه پیژندم او ما چاچ نمبرونه پیدا کړي، بس ازموینې مې دي چې دومره حوصله او دومره شرافت او انسانیت په دې کې ده، زه بیخي حق حیران ورته پاتې یم.
دا نوموړې خبره نه یادې چې یو ورځ دې هم ازادۍ راډیو نه وی اورېدلې. نعمت الله په دې باور دی چې په لری پرتو او کلیوالي سیمو کې ډیری خلک ازادۍ راډیو اوري، او دا راډیو په خلکو کې زیات محبوبیت لري.
ازادۍ راډیو سي کم پاترا پو کې ده، ډیر زیات اوریدونکي لري، ډیر زیات او د هر کشر خلک دې راډیو اوریدونکي دي، ځکه چې په حقیقت باندې ولاړه ده. ازادۍ راډیو هر ځای کې دکانونه دي، کورونه دي، په هر ځای کې هر رقم کشر څه دسي اوري، ازادۍ راډیو اوري.
نعمت الله وایي ازادۍ راډیو د خلکو په ژوند کې د فکری، ذهني، ټولنیز او هر اړخیز بدلون ترڅنګ اقتصادي بدلونونه هم راوستې دي. د خلکو تعلیمي، روغتیایي، ټولنیز او هر اړخیز ستونزې یې تر اړوند مسؤلینو رسولې دي. خو د دې ترڅنګ اورم چې د دغه راډیو ولایتي خبریالانو وخت په وخت د معلولینو، بېوزلو او غریبو کورنیو پر ژوند، بېوزلۍ او غریبۍ راپورونه جوړ کړي چې ځینې وخت د هېواد شتمنو کسانو او سوداګرو دغه کورنیو ته د خیر او مرستې لاسونه غځولي. د نعمت الله ترڅنګ په غزنی کې ډیری نور کسان هم دي چې تر نورو زیات له ازادۍ راډیو سره مینه لري، اوري او له خپرونو یې خوند پند او ګټه پورته کوي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ایران اټومي موافقه پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبري ورستی پړاو ته نږدې سوي، خو لا هم ځینی ټکي څرګند نه دي. اسمت څاروان او نور تفصيل.
ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبري ورستی پړاو ته نږدې شوي دي. ډیپلوماټانو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکونو ترمنځ له یوې ونې خبرو وروسته وکړه. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلي راپدې خو د اتریش په پلازمینه ویانا کې هڅې کوي چې واشنگټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپایي ټولنې استازي اندري کې مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپل هیوادونو ته تللی دي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښیني. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې وروستي پړاو ته رسیدلي او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده. مورا هم داراز وویل په دې پړاو کې سیاسي پریکړې پکار دي او د خبرو برخوال به له خپلو هیوادونو سره د مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته لاړ شي چې راتلونکي اونۍ خبرې بیا پیل کړي. له دې سره په یو وخت د ایران په اتمي خبرو کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي چې خبرې اترې اوس هم په پرمختللي پړاو کې دي او د خبرو د نور پرمختګ لپاره سیاسي هوډ ته اړتیا ده. د مخکې ویلي د خبرو په پرمختللي پړاو کې پکار ده چې امریکا او ایران په خپل منځ کې مخامخ وشکې شي. د اتم پړاو خبرو له درېدو سره هم مهاله د فرانسې، روسیې مشرانو او د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د ویانا د خبرو په اړه د ټلیفون له لارې د نظر تبادله وکړه. رویټرز خبری آژانس دی په فرانسوي چارواکي په قول ویلي چې د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو په خبرو کې ایمانوئل مکرون ټینګار وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو خبرې لا هم سخت دي خو د بریالیتوب نښې هم لري. دغه فرانسوي چارواکي په وینا لا هم د بندیزونو د لری کېدو لپاره د ضمانتونو او همدارست د ایران د اتمي پروګرام د څارنې په اړه ځینې پوښتنې شته.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو خو اوس له سپي الله ستانک زینه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د دې غونډې په اړه پر ټویټر لیکلی او ګټوره یې بللې ده. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ شي. اغلی امیری په دې اړه څو ساعته مخکې ټویټ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2022 او 2023 تحصیلي کال لپاره افغانانو ته د فول برایت بورسیه لغوه کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په دیره بوکتی کې یو ای بمی چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او نهه نورې ټپیان کړي. دا چاودنه د جنوري پاتې ویشتمه یعنی پرون د کوټې نه 360 کیلومتره لرې ختیځ لور ته شوې. وژل شوي کسان امنیتي ځواکونه دي. په ایران کې سلګونو ښوونکو د خپلو غوښتنو د نه پوره کېدو په غبرګون له تدریس لاس اخیستی. د دوی تر ټولو مهمه غوښتنه د پوهنتونونو د استادانو له درجو سره د ښوونځیو د معلمینو د درجو 80% برابرتیا او له برحاله معلمینو سره د متقاعدو معاشونو یو برابرول دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. د ځوانانو د خاص پروګرام تاندې څنګه ترڅنګ سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس د نن ورځې سپورتي خبرونه د ازادي رادیو له خبريال څخه ورو.
په کندوز ولایت کې د اتو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د رسمي ورزشونو سیالي وشوي. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې یاد سیالي د کابل، پروان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان او کندوز ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د ام ام ای په سب کې ترسره شوي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالي د اماتور او پروفیشنل په برخه کې د څلور دیرش لوبغاړو ترمنځ په دوو کټګوریو کې یعنی ځوانانو او لویانو په کچه د اوقابانی نوري په تمريني کمپ کې د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. د یاد ریاست د معلوماتو پر بنسټ د دې سیالۍ په پای کې د کندوز ولایت ورزشکارانو د دریو کمربندونو اتو میډالونو په اخیستلو سره لومړی مقام او ورپسې د کابل او بغلان ولایتونو په ترتیب سره دوهم او دریم ځایونه خپل کړل. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول په ګوته شوي. په بدخشان ولایت کې د وزلوبي سیالۍ پای ته ورسېدې. د طالبانو د ملي المپیک کمیټې په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه سیالۍ چې د بهارک ولسوالۍ په ورزشي لوبغالي کې د څلورمې دورې تر عنوان لاندې پیل شوې وي د جمعې په ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. دي د دې کمیټې د معلوماتو لمخ په دې سیالیو کې د کشم اورګو تاشکان خواب یفتل بهارک شهدا جرم وردوج او فیض آباد لسوالی ورزشکارانو برخه اخیستې و چې د بهارک لسوالی لوبغاړو ته د ښې لوبې په کولو سره جایزې هم ورکړل شوې د طالبانو د ملي المپیک کمیټې د خبر پاڼې په حواله یا د سیالۍ د وزلوبې د غوره لیک سیالیو ته د چپاندازانو د چمتو کولو په موخه پیل شوې وي د وزلوبې غوره لیک ټاکل شوی د همدې لمریزې میاشتې تر پایه په کابل کې پیل شي او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام په وروستۍ کوارټر فاینل یا منځلوبه کې هندوستان او بنګلادیش لوبډلې نن سره مخامخ کیږي د نن ورځې ګټونکو لوبډله به د نیمه پای لوبې لپاره له آسټرالیا سره مخ کیږي آسټرالیا پرون پاکستان ته د 119 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه او پاکستان یې له دغه سیالیو بهر کړ افغانستان او انګلستان له دې وړاندې نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده او د دواړو ترمنځ لوبه به د راتلونکي فبروري په لومړۍ نیټه ترسره شي
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
The Lobo Le Maidana
Chazad blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبل میدان په یو بلونی ز خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی د 19 کلونو کم عمره ځوانانو افغان لوبډلې په نړیوال جام کې تر نیمه پایلو به ورسېده په منځلوبه کې سرلنکا ته په یوې سختې لوبه کې ماتې ورکړه افغان لوبډله به په نیمه پایلوبه کې د انګلستان سره مخامخ کیږي پروانه خبرونه کې به تر ډیره د همدې لوبو په اړه درته د خلکو او کرکټ پوهانو نظرونه او د لوبغاړو احساسات خبرو کړو په یو بل خبر کې به واورئ چې افغان فوټبال لوبغاړی مصطفی حدید په جرمنی کې خپل پخوانی فوټبال کلب سره یو ځای شو دا هم اوري چې چین متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړي چې د اولمپیک په نړیوالو ورزشي سیالیو کې لاس وهنه بند کړي افغان فوټبال لوبغاړي مصطفی حدید په جرمنی کې خپل پخوانی فوټبال کلب سره یو ځای شوی مصطفی حدید چې په 2009 کال کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یو ځای شو په 2014 کې جرمنی ته کډوال شو والته د جرمنی د فوټبال لیګونو په 100 مطرح کلبونو کې د فوټبال ډګر په بیلابیلو موقعیتونو کې لوبې وکړي حدید په وروستیو کلونو کې د لیتوانیا درې نوي په نوم له فوټبال کلب له وتلو وروسته د افغانستان ملي لوبډلې لپاره په 100 کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوبې وکړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هالند ته په درېیمه لوبه کې هم ماتې ورکړه د درېو لوبو دا لړۍ تېره جمعه په قطر کې پیل شوې وه افغانستان په وروستۍ لوبه کې اول توپ وهنه وکړه او هالند ته یې د 255 منډو هدف وټاکه خو د هالند ټوله لوبډله په 190 منډو وسوځېده او لوبه افغانستان وګټله په افغان لوبغاړو کې نجیب زدران تر ټولو ډېرې 1 اویا او ریاض حسن چې دی لومړنۍ نړیواله لوبه وه 50 منډې وکړې په افغان توپ اچوونکو کې قیس احمد 3 راشد خان 2 مجیب الرحمن فضل الحق فاروقي او عظمت الله عمرزي د هالند 1 اویا لوبغاړی اوټ کړل دا لوبې د 2023 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ سیالۍ دي هر بری 10 امتیاز لري چې افغانستان د دغو دریو لوبو په ګټلو سره 10 امتیاز ترلاسه کړل افغانستان تر دې مخکې له ایرلند هم دا ډول درې لوبې ګټلې وي افغانستان اوس مهال شاوخوا 27 دا ډول نورې لوبې لري او د دغو لوبو څخه 80% یې وګټلې ښایي مستقیما د 2023 نړیوال جام سیالیو ته ولاړ شي او په داسې حال کې چې د ژمني اولمپیک د لوبو جوړېدو ته یو اونۍ پاتې ده چین متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړې چې په دغو نړیوالو ورزشي سیالیو کې لاس وهنه بند کړي بیجنګ د لومړني ښار په توګه چې د دوبی د اولمپیک د لوبو کوربه وو او همداشان د ژمني اولمپیک د لوبو د کوربتوب په درشل کې ده هڅه کوي چې دغه نړیواله ورزشي پیښه په بریالیتوب تر سره کړي او خپل نرم قدرت نړۍ ته وښيي خو یو شمیر لویدیز هیوادونه په سر کې متحده ایالات د بیجنګ د ژمني اولمپیک لوبې د چین د بشري حقوقو د کارنامې په ځانګړې توګه د شینجیانګ په ولایت کې د ایغور مسلمان اقلیت پر وړاندې د زپون کې سیاست په خاطر له دغو سیالیو سره ډیپلوماټیک پریکون کړی او واشنگټن چین د ایغوریانو په نسل وژنه تورن کړی د چین د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ د 5مې په ورځ د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره ټلیفوني خبرې کړې او د بیجنګ په ژمني اولمپیک کې د امریکا د مداخلې بندیدل بیړنۍ لومړیتوب ګڼلی دی د 19 کلونو کمومره ځوانانو په نړیوال جام سیالیو کې افغان لوبډلې په منځلوبو یا کوارټر فائنل کې سریلانکا لوبډلې ته په یوې سختې لوبې کې ماتې ورکړه او تر نیمه پایلوبې ورسېده. افغان لوبډلې په دې لوبه کې په ټاکلو 500 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 115 منډې هدف ټاکلې، خو د سریلانکا لوبډله ونتوانېده یاد هدف پوره کړي. د سیالۍ وروستۍ شیبې دي، هغه مهال چې د سریلانکا یو لوبغاړی پاتې وو او یوازې 15 منډو ته اړتیا لرله، خو لوبغاړی په منډ آوټ شو او لوبه د افغانستان په بری پای ته ورسېده.
For Sri Lanka, they could not believe it would end this way. What a finish here. Afghanistan are into the semi-finals of the World Cup.
La sialai urusta da lobghaadu da khushalai atan. هغه شیبه چې ډیرو افغانانو ورته انتظار کاوه. د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي دا بریا د افغان لوبغاړو لپاره تاریخي بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی کارکونکي بختیار ساحل ازادي رډیو ته وویل،
د ملي 19 کلنې لوبډلې په نړیوال جام کې د منځلوب یا کوارټر فائنل بریا یو پزړه پوری بریا وا، یو پزړه پوری لوبه و د نړیوال جام. اچ هم داسې تصور نشو کولای چې تر اخره پوری په دې لوبي فارله د کمی لوبډلې په طرف زی. زما له اند د افغان ملي لوبډلې د 19 کلنې ملي لوبډلې د توپ وهنې برخه چې په آسیا جام کې هم دوی ستونزه لرله، لا هم په ستونزه کې راګیره ده. دا هغه څه دي چې 19 کلن ځوانان په دې برخه کې باید خپله وړتیا وښایي. په ټوله کې کله چې لوبه ګټل کیږي بیا د نورو مسایلو پاک لا ډیره خبره نه کیږي، خو دوی لا تر اوسه دوه نورې مهمې لوبې لري چې نیمه پای لوبه او کاغه وګټي پای لوبه. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د خپلې توپ وهنې په برخه کې، ځکه هر ورځ د توپ اچونې پیچ یا وشتنځای نوي جوړ، نو کله چې د توپ وهنې پیچ وي او مقابله لوبډله تا ته 3-3.5 ټارګیټ درکې یا 200 اویا، نو بیا دغه برخه کې نشي کېدای چې افغان لوبډله په اسانۍ دا هدف پوره کړي. نو زما له انده د توپ وهنې په برخه کې دغه لوبډله سره باید خواري وشي. یو بل څه چې یادونه کول ضرور دي، هغه کم منیجمنت چې د بالینګ او د فیلډینګ په برخه کې شوی یا کوم خواري چې په دې برخه کې شوی ده، دا واقعا د ستاینې وړ ده. یو عالی او زبردست توپ اچونه چې یو خفز دوه خفز بالران پکې دي، خلف ټام سپینر لري، خلک سپینر لري او خه چینامن بالر لري، یعنی د ټول ټورنمنت بیسټ پکیج د توپ اچونه چې دغه د افغانستان توپ اچونه ده.
حدیث پردیس چې افغان خبریال دی او د کرکټ سره مینه لري، غوښتنه کوي چې لوبډله باید دا بریاوي رواني وساتي.
د افغانستان د 19 کلونو څخه د کمومرو د ملي لوبډلې لوبه چې سریلانکا سره وه، دا مې ولیده او ډېر مې په شوق سره ولیده. ډېره د سپورټ او د ورزش په اصطلاح هیجاني او حساسه لوبه وه، خوند یې وکړ او خوند خو ډېر دا وکړ چې افغانستان وګټله او له خیره سیمی فاینل کې به لوبیږي. او منګه امید توقع دا لرو چې ان شاء الله کو شي کړی چې سیمی فاینل کې هم خپل رقیب انګلستان ته ماته ورکړي او فاینل ته لاړ شي، د لوبډله فاینل هم وګټي. دا خو به بیخي ښایي
د افغانستان له 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډله به په نیمه پایلوبه کې د انګلستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. څه ورته پکار دي؟ بختيار ساحل خپل وړاندیزونه لري.
لوبه انګلند سره چې هغه یو انګلیش ټیم ده او دغه وشتنځاینه چې د نړیوال جام لپاره چې کله وشتنځاینه جوړیږي ډیفرنٹ وشتنځاینه یغه کې د بولینګ لپاره وی د سپن بولینګ د بیټینګ نو د روان میچ پته نه لګیږي چې سره کوم وشتنځای به موسم بالته څنګه یې کنډیشن به څنګه یې آب و هوا به څنګه یې پلان یوازې د توپوهنې په برخه کې په کار ده او توپوهنې لپاره زما له نظره باید دوی یو موقته داسې یو پالیسي جوړه کړي یو یو نوی تکتیک سره باید لاړ شي مخې ته ځکه زمونږ د رقم د توپوهنې کوم لاین اپ چې د په ټاپ اډر کې ستونزه لري او په میډل اډر کې ستونزه لري موږ وینو چې نور احمد افغان لوبډلې ته په تیرو لوبو کې خزلې دلې په بیټنګ کې یعنی مطلب مې بیټنګ د چې هغه د پاکستان خلاف هم خو بیټنګ وکړو د سریلانکا خلاف هم خو بیټنګ وکړ هر وخت بیا ټیلنډر نشي کولای نو زمنګ په لوبډل کې آل راونډران نشته مهمه دا ده چې منګ خال راونډران په دې لوبډل کې لرلې او کوي په لوبډل کې کيو دوه بدلون په لوبډل کې راوستل شي په کار د چرایولي ځکه د انګلند فاست بولینګ ډیر ښه ده او بیټنګ ډیر سترونګ ده نو منګ باید د خپل توپوهنې لپاره منظمه پالیسی جوړه کړو یو موقته پالیسی دی جوړه کی ک موږ یو خپل اوپنر ولرو اگر اولو ک خیبر ولینه دوی استفاده وکي په اوپننګ کې یو ډیر خپلر د یو خلوب غاړه ده یو بل آل راونډر په لوبډله کې کچری امکاني وی اضافه کولای شي چې هم بالینګ وکړي شي او هم د توپوهنې ورتیا ولري
د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو نړیوال جام سیالیو دوهم پړاو اوس مهال په ویسټ انډیز کې روان دی او دا سیالي د رواني جنوري میاشتې په 14 نیټه پیل شوې دي په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې د بریا په هیله ترنو اوریدونکو د دیونی خبرونه محمد تپای ترسیږي تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پوند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبا
او کچری میډال او کاغذ نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام لایو ویونه ورسته بیا هم د تاندې څنګه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمیر ځوانان په زړونو کې کینی او عقدې ساتي د دې عقدو پایلې څه کیږي او هغه ځوانان چې په زړونو کې عقدې ساتي څنګه ځان له دې حالت راایستلای شي عقدی هغه غوټی دی چې د انسان د وجود دننه رامنځته کیږي او په مهمو مواردو کې کړنو او فکرونو ته لوری ټاکي معمولا عقده هغه وخت یو چا په زړه کې پیدا کیږي چې له داسې چلند سره مخ شي چې تمه یې نه لري محرومیتونه هم د عقدو د پیدا کېدو په سببونو کې راځي دا دې ترڅنګ وهل ټکول او ځینې نور عوامل هم سبب کیږي چې په ځوانانو کې د عقدې زړې وکرل شي او دا عقده یو وخت بیا دومره وده وکړي چې انسان د انتقام اخیستلو په هڅه کې شي لیکوال ډاکټر محبوب الله اعظم هغه عوامل روښانه کوي چې په سبب د ځوانانو په زړونو کې عقدې را پیدا کیږي
موږ تاسې داسې روزل شوي یو چې سم غبرګون نه لرو واقعیتونو سره کچېرې یو څوک فرزن ستایل کیږي په یو کار په کم عمر کې یو څه تکړه وي هغه چې وستایل شي هغه بیا فکر کوي چې د همداسې ستایلو حقدار دی او کچېرې یو وخت رسیږي چې بیا هغه سي نه ستایل کیږي بیا فکر کوي چې دا خلک والا زما په قدر نه پويږي، دا خلک را سره دښمنی کوي، د دوی توقع او تمل خلکو نه ډیر شي وي. بل مسله زموږ په کلتور کې دا د بخښنې دود نشته، د غچ خستنې مسله لماشومتوب خلکو په ذهنونو کې القا کیږي. دوی همداسې روږدي کیږي، همداسې لویږي چې په هر مورد کې باید غچ واخلي. نو که چا یوه معمولي بده خبره هم ورته وکړه یا یوه نیوکه یې ورباندې وکړه، بس نو دوی عقده اخلي او غواړي چې غچ واخلي، او په دې غچ کې نو هغه انصاف او واقعیت ورنه هیر شي. هر خبره چې کوي هغه عقده یې خبره وي.
لیکوال او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي هر ځای چې بیا عدالتي وي هلته وقته پیدا کیږي او پالل کیږي.
په هر محیط کې، که هغه کاری محیط وي، که هغه د کورنۍ محیط وي، که هغه چیرې ټولنیز محیط وي، کله چې یو فرد بیا عدالتي ښکار کیږي هغه عقده اخلي. که مثلا مور او پلار په اولادونو کې توپیر کوي، یو ته په خاص سرګه ګوري بل ته په خاص سرګه نه ګوري، دا خپله د اولاد په زړه کې دې ته عقده زیږي. نو تر ټولو مهم عوامل چې دی بې عدالتي دی. که مثلا کاري محیط وي، یو کارمند ډیره توجه ورته نه کیږي، بلاخره دغه کارمند د خپل رئیس په وړاندې او په ټوله کې بیا د دې اورګنایزیشن یا د دې سازمان په وړاندې عقده اخلي. یا همدارنګه په ټولنه کې یو سړی چې ده د دې حقوق پایمالیږي، توجه ورته نه کیږي. نو په ټوله کې هر ډول بې عدالتۍ سره چې انسان مخامخ کیږي بالاخره عقده را پیدا کوي.
د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلام زوی وایي په مختلفو ځایونو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو وهل او توهین هم د دې سبب کیږي چې د دوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او تر ډیره یې د عقدې په زړونو کې وي. دی په همدې اړه خپل کیسه هم راته کوي.
ځینې داسې دي، مثلا په مکتب کې کله چې څوک وویل شي، مثلا څوک نه وایي تللی دی یا جومات ته یا مکتب ته، هلته غواړي درس وایي، کله ده سره هر رقم چلند وشو، که ښه چلند ورسره وشو ده ته ښې پایلې لري، خو که چېرته مثلا لږ تاوتریخجن چلند ورسره وشو، وټکول شو، ووهل شو، نو دا د دمدغه ورځې نه ده ته وقته را پیدا کیږي. دا په راتلونکي کې نور هر چا په همدغه سترګه باندې ګوري. موږ به چې مکتب کې وهل کېدلو یا به په جومات کې، نو هغه زما په یاد کیږي موږ به د خپل نور ملګری سره دا خبره کوله چې که چیرته زه معلم شم دغه سوال بکومه، هغه سوال بکومه. یعنی دا هغه و چې ما مخکې تجربه کړی او زورول شوی وم، نو ما غوښتل چې خپل دا خدا په دې شکل باندې سړک کړم او لبل چایو بس.
لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري وایي د ځوانانو ترمنځ ناسالم رقابتونه هم د وقدو د پیدا کېدو سبب کیږي.
د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کول، که په ټولګي کې زده کوونکي، که په پوهنځي کې محصلین او زده کړیالان، او همدارنګه په ټولنه کې ځوانان او مزمن او سره ټول معاشره، که چیرته سالم رقابت ولري به شخصي عقدو ته زمینه نه مساعدېږي. اما که چیرته د شخصي عقدو لپاره زمینه مساعدېږي، تر شا بیا راز دی چې د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کیږي. یو چا باندې بې بنسټه تهمتونه او تور لګول هم کولی شي چې ځوانان شخصي عقدو ته مخې ته کړي، ځکه هغه مجبور دی چې بې پتا سره نو درته څه نه وایي، زړه کې در سره بد مخې ته وړي، زړه به در څخه بد وي، بلاره به در څخه جلا کوي، نه به غواړي تا سره مخامخ شي.
عقدې ډېر کله د انسانانو ترمنځ لریوالی هم راولي او اړیکې ختموي. محمد ارشاد هغه ځوان دی چې وایي یو خپلوانې خبرې پسې کړې وې او ده هم تر ډېره په زړه کې ورته ساتلې وې.
یو چا غیبت کړی و، د دې هغه غیبت یعنی خبرې کړې وې، نما نو په شخصیت کې ستانه نما پاکستان د خبرې مې پښ کړې وله، چې د عبدالله خاطر ز ډیر وخت نه سره غېدم، او بعد لاغه نه زتي بیا مې ډیر وخت فکر وکړ چې هغه به کوم چابل ورته پوی کړی یا څنګه راته، د دې بیا مې لا حول ولا قوت بیا مې ځو سره کینه مې ډیر وخت نه ستنه. هم هغه سات ډیر جذبه که هم نمان لری و خکنیز دی وی بابا مگه می وک اکسل عمل عمل رو شد.
هغه ځوانان چې عقدې په زړه کې ساتي ډیر کله د انتقام اخیستلو سوچ هم کوي، خو د کابل اوسیدونکي ملیحا وایي هغه عقدې چې ځوانان یې په زړونو کې ساتي یو وخت یې له زړه وځي، خو که دوی وغواړي
کله چې څوک ما سره بد چلند کوي او ما په زړه کې هغه ته کینه غوډه پیدا کیږي، زه په هغه مهال چې دا ما سره بد چلند کوي زه احساسېږم، کولی شم هر څه کار وکړم، یا ونه انتقام غواړم واخلم، یا هم هغه وزورم بیرته د ټولو په مخ کې کمره ولم. خو یعنی هر لارې دا نه ده، هر وخت چې ته چاته په زړه کې کینه مې وي نو چوپ پاتې کیږم، او یوازې وایم چې دا په وخت سره به هر څه سم شي، او نشم کولی په هماغه لحظه چې یو ځل زما زړه مات شو زه بیا دا کار وکړم چې یو بل چا زړه مات کړم.
د ډاکټر محب الله اصغام په نظر د وقتو د ورکیدو یوه لاره دا هم ده چې په افغانستان کې د بخښنې کلتور عام شي، او ځوانان د انتقام پر ځای له ځینو کیسو تیر شي او بخښنه وکړي.
په دغه حالت کې چې سړی له نورو څخه کرکه کوي، تر ټولو زیات زیان ځان ته رسوي، ځکه چې دی په ذهن کې په فکر کې ټوله ورځ خوټیږي، شیږي، ورځ ور باندې توره شپه شي. نو ځان سره باید مینه وکړي، فکر وکړي چې که زه دغه نیوکه دغه خبره هیره کړم دا زما په ګټه ده، ما ته هیڅ تاوان نه رسوي، او د خلکو خولې ته سړی برغولی نه شي نیولی، ممکن خلک هر څه ووایي. نو بهتره ده چې دا د بخښنې عادت خپل کړي سړی.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان ولې وقدې کیږي، د وقدو پایلې څه وي، او څنګه ځوانان خپل زړونه له وقدو خالی کولای شي، په همدې اړه مول ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان وقدی کیږي؟ یعنی کوم عوامل سبب کیږي او لکم زیاده را پیلیږي؟
له بده مرغه باید ویم چې نن سبا د ډېری کورنیو او معرف او مکاتبو یو لوی ستونزه ده چې ګڼې ځوانان وقدی خشن او له ستونزو سره مخ دي. د انسان ځینې خاطرې، ځینې غوښتنې، ځینې خوبونه، ځینې اړتیاوې سرکوب کیږي یا نه ورته رسیږي، او هغه عقدې او هغه احساسات او هیجانونه او امیال په یو ډول په یو شکل په یو رفتار بدلیږي. د رفتار کې داسې رخۍ، کې داسې تعصبي، کې داسې تنګ نظري، کې داسې جګړې، کې داسې خصومتي، کې داسې خشونتي تاوتریخوالی او ورته نور مسایل.
خو یو ډېر مهم عامل چې خلک یادوي هغه دا دی چې هغه ځوانان البته چې خشن عمل کوي، ناوړه کړنې ترسره کوي، وجه یې دا ښایي چې دوی فرضاً هم په ښوونځي کې وهل شوي او هم په کور کې.
قطعا زه موافق یم، هغه ماشوم چې وهل کیږي، ټکول کیږي، شکنجه کیږي، عذاب کیږي، رواني او فزیکی او جنسی اړخه، غوی په خپل وخت کې نس کولای چې خپل دفاع وکړي، او دا هر ورځ په خپل ذهن کې په اصطلاح پلنۍ غټې 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 غوښنه کوي، او بیا چې کله ته قدرت لاسته ورځي، مثلا لکه هتلر ته چې ورغی بیا نو په دنیا مې چنه چلی، یا مثلا کله چې قومندان سي بیا نو ذاتي خلک تکه تکه کی، بیا په بل ډول په اصطلاح په ماشومانو باندې په نسل کشی ته شروع وي، مثلا لس پنځلس نفره په یو خونه کې مثلا ماشومان او انسانان او ځینې تاروي وژني. دا د دوغو د هغو خشمونو په اصطلاح پرسول دي چې دوی په خپلو ذهنونو کې پرسولي پرسولي پرسولي، او اوس راځي او انسانان او نسلونه له منځه وړي. پرته له شکه چې وهل ټکول او تاوتریخوالی او ځورول د انسان په کړنو کې اغېز او تاثیر لري.
دغه ځوانان چې وقدی کیږي کوم لوري ته ځي؟ یعنی راتلونکی به څه وي؟
په ټوله کې دوه مسلې پیدا کیږي ورته دوی ته. یو منفي هیجانونه پیدا کوي، یعنی په هیجاني ستونزو وخته کیږي. دویم په اروایي ستونزو وخته کیږي. اروایي ستونزې هغه دي چې دوی معمولا په ژور خپګان اخته کیږي، وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، جنسي انحرافونه پیدا کوي، مانیا پیدا کوي، په ژور خپګان اخته کیږي، ډار ورته پیدا کیږي، حراس ورته پیدا کیږي، او له هیجاني اړخه دوی معمولا خشن کیږي، غوسناک کیږي، تاوتریخوالی کوي، عقده کوي، خصومت کوي، خشم کوي، تاوتریخوالی کوي، ځورول کوي، ځان ځوري، خلک ځوري، او په ټوله کې یو ډول د ټولنې ضد او د کورنۍ او د خپلو کړنو او د ټولنیز اړیکو له منځه ځي، او یو ډول منفي او ضد واقع کیږي.
هغه ځوانان چې په داسې حالت کې دي یا فکر کوي چې په زړونو کې نور ورته وقدې شته دي، هغوی څنګه له دغه حالت ځان راوباسي؟
حداقل څو ابتدایي مهارتونه چې له موږ سره خورا مرسته کوي سي په دې برخه کې دا کارولی سو. زموږ ځوان باید په ښوونځي کې او په کورنۍ کې دا زده کړي چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کی. زموږ ځوان باید دا په کورنۍ کې، په ښوونځي کې، په ټولنه کې، له رسنۍ نه لار جایت زده کړي چې خپل غوسه څنګه مدیریت کی، غصه مدیریت کیږي؟ ګورې د غصې د نه کولو پیشنهاد موږ چا سره چاته نسو کوی. غصه کیږي، هیجان بالاخره کیږي، دا مسایل بالاخره له انسانه کیږي. اصل مسئله دا ده چې موږ دغه هیجانونه څنګه مدیریت کړو، څنګه یې سم ترسره کړو چې چاته ضرر ونه رسوو، څوک خوږ نه کړو، څوک مړه نه کړو. یعنې موږ باید زده کړو خپلو بچو ته چې کله چې یوه ستونزه پیدا کیږي هغه حل سي، وحل ټکول او وزلو ته ضرورت نشته. که موږ واقعا غواړو چې ستونزه حل کړو، باید ستونزې د حل په شیوه او طریقه پوه سو، ځکه چې ډیری ستونزې او ډیری ربړې له وهلو ټکولو او وزلو وروسته بیرته بیا هم باید حل سي. نو ښه خبر دا ده چې په اول کې حل سي، او دا هغه باید ظرفیت او مهارت باید خلق پیدا کړي.
درنو اوریدونکو، د تانې څانګې خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو پاکه لاس پارم، ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسیزه پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 4 0 0 2 1 1 2 2 3 4
شمیره یو ځل بیا ووري.
00 4 2 0 2 2 1 1 2 3 2 4 8.